د مازیګر 4:00 او 30 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې په دوحه کې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو موضوع څیړو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او امریکا چارواکي نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبري کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او د بشري حقونو پر مسایلو تمرکز کوي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاده شوې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، درې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشا ځواکمشر افګینی پروګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پروګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پروګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تېره اونۍ نوموړی په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشري ځای کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو دا لنجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. د خبره د روسیې د ماشومانو کمشنرې ماریا لووا بیلووا پرون په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تېرې مارچ میاشتې په 18 په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو کمشنره او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایتونو تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 25 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لور د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي ټوماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او پکې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو. البته چې هغه د دواړو لورو لپاره د خپل ځان لپاره مهم بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو
چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ دوحې ته لتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي. هغه د ځینو موضوعاتو یادونه وکړه.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل، او په افغانستان کې کوم بدلونونه د هغو پورته کېدل، او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول، او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول، او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې دغو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه یې نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 25 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پوه جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او په روسیه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر من نوری سے لومړی تاسو پر سلام او نعمت او ساتې ته سفول الله ټول او دې نو کوه واده ولا ته سلام او لاندې کوم دې له چې تاسو ټول رو جوړ او خوشاله شو دې ته زیات مننه نو ساتې زنګری بل دې نه ته هم سلام او لاندې کوم. قدر من نوری سے د توحید په پلا د پر د کتاب په پلازمې نه په دوه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د ګوره دې راځي سي دا غونډه په خپل مشخص او ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړ یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې پاملرنې متقی اغېزې دري اساسي پوه کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په پاملرنې د پاکستان د پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او په اړه کې بحث شرط او شرایط او بعضی تړونه هم سره و چې باید طالبان د اړیکو مکلفیت باندې مجبور شي و چې باید هغه باید ومني چې بل آخر یو اندازې پورې طالبانو په دې غوته وارد شي هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ورکړي طالبان سره له سره اړیکې ونیسي او وړي او د همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضو مواردو کې تاسو پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقوقو تر نامه لاندې د ښځو حقوقو تر نامه لاندې د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دي ورته ښکاره کوي، مګر هسې کې د داسې فکر کوم چې د امریکا د نشي زغملي چې په طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنۍ هیوادونو په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وایي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله باندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره ستاسو پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د توش مول د ټول بنسټ یو بنسټ حکومت یا د اداري جوړېدل دی په افغانستان کښې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کښې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې دیدن چې دوحې ته را شي فکر کوم په قزاقستان کښې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره یې هم لیدل او کتل هم کړي دي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لورې په قزاقستان کښې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کوي دغه یو مهم
مننه بیا به هم په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خپرونې ته ښه راغلاست. ښاغلي جلیلي د یو شمېر مواردو یادونه وکړله چې د امریکایي لوري لپاره د ده په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقي څرګندونې اورېدلې دي د یو شمېر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام نه د امریکا او نه هم د نورې نړیوالې ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو یې دا موضوع هم په ډاګه کړې ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکایي لوري ترمنځ د دریځونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هېوادوال چې مونږ اوري. ګورئ طبعا چې یو څه شته چې تاونویست او رینا امیري راغلل اول منځنۍ آسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته یې طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي که نه خو کافي وه چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي او هلته مثلا که ډېرې سختې خبرې نه وې په هغه اعلامیه کې شاملې کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت تت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته درد نه دی کړی خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی نوري زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپوونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده او دا کومکونه به کمېږي او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کښې نه دی خو افغان بېچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بله طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي د همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کښې دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نیسي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمنې لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي ته یو واحد هېواد به جوړوي او دلته به ټولو افغانانو ته غیر طالبانو ته
نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو. جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې موضوع یادونه کړې ده ویلي چې د طالبانو په دوحه کې به د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کدرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. له دې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کادرونه دي؟ آیا متقی هم په ټکنوکرات کادرونو کې راځي؟
دا خو ډېره ښه لویه پکایي ده او تاسو په دې پوهېږي ملا متقی یو ناکام ملا دی یو جهادي توپک سالار ملا دی او هېڅکله د ټکنوکرات نه شي کېدلی. ټکنوکرات چې نو یو متخصص یو څوک چې په یو برخه کښې تخصص لري ټکنیکلي هغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
بله آیا بله آیا فکر نکوي آیا فکر نکوي چې دای دغه د برنوي چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کال چې اوس تجربه تر لاسه کړي د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه تر لاسه کړي
ګورې زه په دغه ډیپلوماټیک تقریبا 30 کال ما ته تیرو سپورم ځان چې دای علم او دغه کرنلاري او شاګرد ملامتقي ډیر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کومه بینلی ژبه نه ساتي یو ډیپلوماټ چې په خارجي ژبه پوه نشي لکه لکه په دواو هغه څنګه کولای شي په د منطقي په سیاست پوه شي افرا منطقه خو پریږده ملاده ملامتقي ملاده هغه هم ډیر بے صفا دی خو راي بشم تاسو خبر کړم یو موضوع بلم ده چې د منطقي حالات زیو بل فاض ده نظر منوري چې موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانی او دنه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات هغه پرونی انفجار دی ښکارا یو مثال دی همدغه د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متفق سره به دا
په
دې باره کې به هم خبرې کوي
مننه جان بسر بله په دې به خبرې وکړو جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو تاسو مخکې دی یو مهم موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړی وړ کړی دی او لنړی والی ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو ضرب المثل ده وایي چې هلته چې ته ونه اوسې دښمن د کار کوي څه فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی و یا هغه دریس چې د امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
اندره دغه ټول نه په لاره باندې چې بالکل د کیسه کې ښکاره کوي چې د امریکا د وټول نه ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او له دغه ځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بل خواته هم چې ځان پورې انحصار کړي چې هغه چین دی امریکا ووته د افغانستان د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي اډې پرېښودې مهم ترین او د ډېرې زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډو مې اوایي ټکر دا فعلاً دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دي چین هغه هیواد چې د امریکا سره سینه په سینه په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله ده نو دا او کار ستراتیژیک نقطه د امریکا پاتې شو نن نو راځي چینایان بس کاملا کې ته جوړه ده واغه بس مسایل پاتې شو نه مسایل د امریکا نه د چینایان له لاسه وځي دیم هغه د امریکا چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نن نو راځي چینایان په کوم افغانستان کې سره دی د دې او دیم ایران دی چې ایران هم لاس تر ځنه ناس نه دی دا هغه یو دی چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره وګورګونه لري مخالف او متخاصم هیوادونه دي امریکا هم او یو بخنه ولوم ایران هم خپل ډیری لري هم خپل ډیری څنګه په طالبانو په حاکمیت کې لري نو امریکا دا هم مسایل ته باید جدي خبرګون وخی تر څو چې د طالبان سره لاسونه هغه وګد لاسونه او هغه وګد لاسونه چې دي د طالبانو په شتون کې نور یو ټولنه یا خپل راځي د باید لاسونه لاندکی او د
مننه جان واسپ دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي یو ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی شاوخوا 2 میلیارد ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده سره لدی چې پر دې هواد بندیزونه هم لګولي بانکس شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هوادونو کې کنګل ده څه فکر کوي چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به د کومه نتیجه ورکی چې دوی امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوال ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لورې د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبر ځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه سي عمل کوي چې دا هو یا ملي منافع ایجاب کی په هغه تاریخي مشخصه مقطع اوس د متحده ایالاتو منافع دسی ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دیسی او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درک دا مې در وسپاره، تا ځان بریالی ونامه، دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کو. حساب دا دی چې ما نه زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق د کار په حیثه کې تامین شي، د زده کړې په حیثه کې، د نجونو مکاتب کار تامین شي، په څنګ کې کومکونه در سره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه مه خلاصوم، هغه په دارایګانې چې لا پاتې خو ته به راسم خپل چلن به دې سموي، دغه ځپونکي کوم عملیات چې دي هغه نه لاس په سر کېږي، هغې کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي، او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د څار لاندې تا نږدېوالی چې تل یو میاشت باد یو نیم میاشت باد دي مثلا د روسیې فدراسیون ته او نورو سره دا زه وینم او داته زه خوشحال نه یم. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته دې پام کوه، کنه بیا د فشار نورم زیاتیږي، اوس دغه تغییرات راوله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
بله مننه جلیلی صاحب. د دغه مواردو چې جنباس بیا دونه وکړله، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې له طالبانو له لوري سره خبرې کوي، خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده، او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې تو دوو کلونو کې ښودلې ده چې د نړیوال ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی دې په د فشار له آلې څخه لاس واخلي، او ویلي دي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنه کړي. څه فکر کوئ؟
درمن نورې ښکاره خبره به وکړو. د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په هکله باندې قندهار اصلا کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې ارک میشته او حاکمانو، بلکې د افغانستان د برخلیک په هکله باندې سپینه معنی پینتاګون دوی تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نه شي.
جلیلی صاحب کراسو دی خبره تکله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پر لاس یو جوړ شوی ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلف لورو دغه اداوې وکړل چې دا رامنځته شوی ده. خو د طالبان وایي ځبی الله مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه، ویل که چیرې طالبان د امریکا ګټې تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلی وایي، تر اوسه به بندیزونه پرې لګول شوي دي، ولې پر رسمیت نه پیژني؟
سیاسي لوبې هم دې ته وایي، سیاسي لوبه ډیپلوماتیک لوبې هم دا دي، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې زه ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوي ولسمشر د امریکا کې د نوي ولسمشر شي چې کنه په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدرمن نورې سي نتیجه برخلیک معلوم شو، موخه معلومه که پدی شه، بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کدی شه، بدلون پیدا کولی شه.
من
د فکر کوم قدر من نورې سه په اخره نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کدی شه د تانس د امریکا د استاد رو را تک نه وکړي، کدی شه په بل نوې دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالفینو د ډلو ته بار وایي هم یو آدرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیلی صاحب. جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغې غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریزونه سره یو څه نږدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریزونو کې کوم بدلون راولي؟
سخت دریزو ته خو فکر نه کوم. دا جماعت د نرموالي نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي. متاسفانه په دې دوه کلو کې دا ثابته شوه چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت به کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین، او په دغه ترس کې به هغه نور کم کومکونه چې دي هغه به کم به شي، خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونه وځي. دا یې دوه. او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان، لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل، دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. په رسمیت پېژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هېواد نه اخلي، د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هېڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پېژنې په رسمیت، نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو کلاسیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. نو هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي خپل منافعو ته په کتو، او دینه مخته نه ځي، او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي، تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه، نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان با صاحب. جلیلی صاحب، وخت ډېر نه لرو، راځو دې خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پې کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون ښکارند نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپل بدلون نشه راوستی، قدر من لري په طالبان باندې طالبان باید دې ته مجبور کړای شي چې بدلون راوړي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره د افغاني شخصیتونو سره په پټه کتنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپل یو نوی زیری دی، یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبان باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي، او طالبان دې ته مجبور کړای شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا تاسې ته یې ښیاري، هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره ومني.
مننه جلیلی صاحب. جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې دو کلونو نه د طالبانو واکمنۍ اوړي، یعنی په دې معنا چې بل د کال کې چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی؟ ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریس کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی. هغه نوري دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخصو موخو دپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لږ تر لږه نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالباني تعمیل به وي، زورگویی به وي. اما د منطقې هیوادونو د توسیع په حالت، دنیا د توسیع په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم، هغه خپل تعاملات به دنیا به مخته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور ودان د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو بل خبرونه کې د خبرونه په دوهمنی مای کې بیا هم پر همدې موضوع بحث لرو. زه له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون